ستاسو نننی ورځ درسي موضوع د سایکلو الکانونه چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فورمول دی CnH2n. چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي، دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوک پر اساس عمومي فورمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب د سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بېلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېره پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېره پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېرې شپږ او د هایدروجنونو شمېرې څوارلس ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چې شکو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته. ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو. چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدرو کاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دویو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدرو کاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدرو کاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپل داسې ترسره کولی شو چې د مربوطه مشبو هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په ایواز کې د ENE ورستواري چې خپل د الکینونو لپاره او د خپل د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کې موږ او تاسو کولی شو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فرمولونه کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون تر منځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای این ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای این ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای این ای پر ځای مو ای این این ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی شو چې الکینونه د کاربون او کاربون تر منځ د دوو اټومونو تر منځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی شو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړون یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این ایچ دوا این، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی شو چې این ته قیمتونه ورکړو یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوا این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د این پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون تر منځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکي وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی تر منځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی، لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو، نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی تر منځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي، نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نشته ده د زای څخه پیل کو چې یو دوه درې سلور پنځه چې مواره گزاري چې کله وسوله بیا رازو د نوم اخستلو په وخت لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونه اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کو وروسته د ټوله اور زنجیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتنی ژبه کې چې هر څه ورته ویل کیږي لکه پینتا هیگزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کو د ای این ایو کلمه ور زیاتو ځکه چې موږ تاسو وایي دا الکینونه دي نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي نو په همدې اساس موږ تاسو کولای شو چې د ټولو الکینونو نومیشو مرکباتو نومیشو دنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ترتیب کړو وینو چې شماره گذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو نو لومړی موږ تاسو د شماره گذاری هغه کاربون نوم واخلص چې وای په لومړی کاربون باندې د ټول مرکب نوم چشته انتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وای چې په لومړی کاربون باندې پینتین یا هم مثال کچیر بل مرکب په لومړی کاربون باندې بیوتین یا هیگزین داسې نور نور مثالونه هم ورکولای شو دو گرانوز د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکی خواص لري گرانوز د کون کو دوی چې دی یا هم الکینونو چې دی د سلسله د دوی د سلسله لومړی درې مرکب چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر له دوه څخه بیا تر څلور پورې وي یعنی دوی تر څلور پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلور پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي او په همدې ترتیب دوی چې دی د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دی هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې کچیر زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي یعنی کچیر د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتیږي او کچیر د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي تازو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کوم کوم ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي د ایتلین مالیکولونه چې دی هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپل د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپل په لانتنی ژبه کې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګ د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس را ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو څوکونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلیحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو څوکونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفحې څخه پیل تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلې، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده، او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته، د جامداتو په پرتله دوی هغه د ذرات چې دي د ګازاتو په نسبت نږدې، او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایات خپله ټاکلی حجم، ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزورې دي نسبت و چاته، نسبت جامداتو ته. ځکه جامدات موږ او تاسو وویل چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دی نسبت جامداتو ته د مایع دی، او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیت او د تراکم خاصیت ډېر ضعیف دی. بل مایعات ګرانو زده کوونکو، د هغوی چې دی د مایعاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د ګازاتو ته چټک دی، ژر کولی شي چې خپاره شي یو ښه او بلې خوا ته، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دی زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او ګازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایعاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د مایعاتو او ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول وایو، چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کول یې کوو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د ګازاتو ډېر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنی په مایعاتو کښې ډېر لږ دي، یعنی په مایعاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایعاتو خپرېدل د ګازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتې نسبت ګازاتو ته زیات دي. نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنې که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ورزیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ په کښې زیاتوو، دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې کېږي په کافي اندازه سره رسول کېږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایعاتو د تراکم وړتیا چې ده د ګازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایعات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د ګازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایعاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د ګازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایا چې دی سطح کشش لري د وی مایه مل د خپل سطح د کموالي لپاره د سطح کشش ته وای چې لزان سخی شي او د دې مایه په سطح د قوا او د توازن د نشټوالي لامل رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایا چې دی نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دی د خپرېدل په پرتله چټک دي او د مایات د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دی چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي چې هغه هم خپله براس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایات څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامدات او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بیله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري او په مقابل کې یې بیرته د مایع مالیکولونو چې دی هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کې سلو په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس چې د خپل د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په ګاز باندې عبارت ده چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایاتو د بړاس فشار هم وویل چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطح کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یوه مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلېدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي، د ایشېدلو په نوم سره یادیږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکښې چش راځي، په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو، د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته دا مایع په چش راځي، په جوش راځي. یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کیږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي، په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اتموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلیسیوس سره برابرېږي. خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 450 میلی متر د سیماب اوسي. یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو، په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي، په دومره درجه د فشار د 450 میلی متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سر پټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کیږي، ځکه چې په سر پټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو، د مایع سطح بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي، چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي، په هغه کچه په سرپټو لوښي کې د مایع پر سطح باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو، د ایشېدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سرلوڅ لوښي کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کېدل، دا موږ او تاسو بړاس وویله. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا بدلون او تغییر کوي او که یا. ګران زده کوونکو، کچیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او همدار ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو کچیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس، کچیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي، بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونې حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع، مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر څه کیږي؟ رامنځته کیږي، چې دا خپله موږ او تاسو کچیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات دي کوم چې د یو مادې باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي، د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي. کچیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو او کرسټلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي، چې دا خپله یوه جامد مایع په عین وخت کې بیرته په مایع باندې تبدیل شي، یعنی په مایع باندې بدله سو، او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي، او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کېدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتېږي تر څو چې ټوله جامد ماده په مایع باندې بدله نه شي. نو له ویلې کېدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشېدو تر درجې پورې لوړیږي، او د تودوخې دغه درجه بیا تر وړاس کېدلو پورې بشپړه او ثابته پاتېږي، چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسیږي، بړاس حالت ته اوړي، چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي. او په عین وخت کښې بیرته د یوې مادې د ویلې کېدلو او د ایشېدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي، د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي، او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي، چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کېدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد ماده یا هم یا مایع او یو له بل سره دوی چیش سي په عین وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي، چې مایع په جامد او جامد بیرته په مایع باندې تبدیلیږي. خو که چیرې له یوې مایع څخه بیرته تودوخه واخیستل شي، د دې پروسې لوري ښي خواته دوام پیدا کړي، لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني، او بیرته په دې حالت کښې دوی چیش کیږي؟ کنګل کیږي. خو که جامداتو ته بیرته تودوخه ورکول سي، د تعامل بهیر د پورتني معادلې سره سم، یعنی په دې ځای کښې که چیرې موږ تاسو وګورو، د دې سره برابر دوی بیرته چیش کیږي؟ کین لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیرته ویلې کیږي، لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی، تودوخه ورکول شو په مایع حالت، او بیا وروسته دوی په چیش باندې په ګاز باندې تبدیل سو. ورو ورو بیرته دوی کولی سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چیش سي تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو، د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلیدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو. یعنی دغه عملیه ده چې د موادو جامد حالت د مایع او د ګاز حالت په شان د بړاس فشار لري، څرنګه چې په جامداتو کښې د مالیکولونو ترمنځ د کشولو قوه غښتلې ده، پر دې بنسټ د جامداتو بړاس هم ډېر لږ دی. نو ځکه د تودوخې هغه درجه چې یو مایع په جامد باندې تبدیل شي عبارت د انجماد یا د کنګل کېدو څخه دی، او د که چیرې یوه جامد ماده مستقیما په ګاز باندې تبدیل شي عبارت تسعید څخه دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د لوس او د ارزونې برخې ته رالو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به هغوی ته دقیق ځواب ورکړي. لومړی سوال، مایعات په څو درجو کښې په جوش راځي؟ دوهم سوال، د مایعاتو خپرېدل نسبت ګازاتو ته تشریح کړي، او درېیم سوال، د مایعاتو هغه درې عمومي خواص ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
لرلرلر تماشه